احتیاج یو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوې. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په داسې غونډو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هېره شوې. خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي. هیله ده چې د واقعي اقداماتو په اړه په جدي توګه خبرې وشي، د افغان ښځو او نجونو اړتیاوې ته لومړیتوب ورکړل شي او په دې سخت وخت کې موږ نه د ملاتړ لپاره رښتینې ژمنه وښودل شي.
له لوړو زده کړو بې برخې شوې یو نجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له دې ناستې خپلې غوښتنې داسې شریکې کړې:
من من حیث یک دختر افغان
زه د یو افغان انجلۍ په توګه له دې ډول غونډو غوښتنه لرم چې د ښځو ملاتړ وکړي، جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني او پر طالبانو فشار راوړي چې له ټولنې د ښځو د لرې کولو او د دوی له سپکاوي لاس واخلي او د دوی پر زده کړو بندیز ختم کړي.
افغان میرمنو او نجونو ته له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو د اعادې لپاره عملي او محسوس اقدامات وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې د دوی د حقونو له نقض څخه لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12 خپور شو او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وړاندې شي، هم راغلي چې طالبان عمدن او په پراخ ډول ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو اساسي حقونو لکه د تګ راتګ، زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملاً یې له ټولنیز ژوند څخه ایستلي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړې چې دا پراخو او سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړې چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. خو دوی تل ادا کړې چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 28 ناسته کې چې د فبروري په 24 پیل او د اپریل تر 4 دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هېوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستی لغوه کولو غوښتنه وکړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه د بېلابېلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډېر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغه هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري چې ډېر کورني بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12 دغې ادارې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریا د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپناه په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله کور د ویجاړې دوه وروسته له ګشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سره کې سیمه ته کړه کړي
کارم نشته دی، روزګارم نشته دی، بس خو خوشي دی فارم او وظیف د ټول ډیر زیات خراب دی. کورم نشته دی او زامنم دی فلان دی مکتب ته بس نزی او د وګو مو هو تکلیف هم ده، نه هیڅ تکلیف، بس وختنم دا نه چې ټول ورځ نیمه سره وشي.
دغه شان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوری نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې زیاته کړه
یعنی تقریبا د سې چې د لاسوري زمي کېږي چې ما ته یو میسي دغه وشه خو دا غي د نگانه زبې پزان ویرې د موکې چې ما د دې نمبر منځګونه را چې مطلب ته څه کار ورته دا دغه برانه کېږي بس مګر دې باندې ویرې د ما ته یو میسي کړه چې مطلب تاسو مخکې نه مرتد وای دغه بس ما بیا څه ونه ویل ځکه چې اوس بې وسه یو کنه څه وسه ورسېږي نه بیا زه په ځان ویردم تاسو ورته بس خیر روان یم دې ځنم زموږ زموږ
یو شمېر افغانان بیا د کورني تاوتریخوالي له امله هم بې ځایه سوي دي
نه بیا وکه قبل یاد کی چې دا دغه دولت د غواړه چې ماته د خیر دودې نه مې رنګي خیرات په ټول کې ما
د خېوی ولسوالۍ نه بې سودو ته بې ځایه سوي سایمه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري دا راپور داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زوره زورګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یونیسیر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال لپاره د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2040 کال کې 120 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2040 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی چې په ټکو یې شمېرې له 3.5 میلیونه اوړي.
له خبرونو ور آخوا
په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګارې شوي د خیاطۍ له ماشین روزي ګټي. یوازې دوی نه، هغوی چې د 2020 کال له اګست وروسته ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالې شوي وایي چې خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې میرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم مثلا ماشمان دي زاب مشرزي مریض دی راته او دغه مخته د کور او د مشکلات سنجیدل ما په غاړه کې.
نن د جون دیالسمه په ډیری هیوادونو کې د خیاطۍ د ماشین د اختراع په پار د خیاطۍ ماشین د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو دا ورځ نړیواله نه ده، ځکه د کوم نړیوال سازمان نخوا نه ده نومول شوی. د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کیږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې د 13 میاشتو په موده کې سرته رسیدلي، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې ګالي. نور تفصیل د نجیب الله آلو خیل په ریپورت کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یادې سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګ راتګ کوي، په خوا به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایي اوسیدونکي باوردین باوري مشال راډیو ته وویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا اته متره عرض لري او دیرش متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي، چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مساخیر اوسیدونکي وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکی عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده، چې هم د کلندر لاره هم د مساخیرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مساعده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوز د مساخیل او قلندر د منګل میشت ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علی شیرو همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از با نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1374 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از اندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی مرسانه همگانی همون رادیو و تلویزیون بود، بستهایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات اکثر ولایات سفر کردیم، قریه‌جات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی.
د آزادی میلمه
طارق وزیر میلمه دی د خوست هم لیکوال دی هم مدنی فعال وزیر سپ ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لور ممکن د آزادی رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی کورنۍ تخلص دی
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی د قوم دی نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم کنې تریوه ده د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړه نه یم که نه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره له خپل فکر سره له خپل راتلونکي سره حتی مناسبه ګڼي تو هغه سې به صحیح وي خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو
که تعلیم ته راشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوي
نه ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنې د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید ته په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پکې لګیا یې دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي د ژوند د بېخوندۍ سره هم مخ کېږي نو ما خو مطالعه ته په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پکې وکړم خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښه ښکاره شوه یعنې ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم هغه د بودیزم په دین کې استلاده دوی دا ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د غي مطابق ولاړ شي کله خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کوي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا دی یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه دا غي زده کوون کما کنکور کې هم ما انځو اړین انتخابونه دی اروپانه کړي وو تکبل پانتون نیولی بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د تکبل پانتون او هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خود استه چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي که نه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ یې ټول عمر په همدې کې کار کوي لکه عینا د واده په څېر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېته اویا کاله دي له یو کس سره یې تېروي یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې نو دا همداسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم چې مخکلي مخکې مزین کتابونه کول وسل مثلا زه خو چزان واز مې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل لغه د خوانځي کتابونو د نصاب وسوند دا وی چې ډیر دی دا شای زیانمند خو به ګټه دا چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې ارو په اړه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اساس لا دا غرو په نه چې دا ادبیاتو ډیر نر لري کیږي اس په انجنیری ته سم لا ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې ارو په نه خپل زه فکر کوم چې لا ادبیاتو سره ډیر اړیکه لري او ته مو کولای شو چې په ادبیاتو کې ارو په نه چې چړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا مو غواړو چې د مهاجرت په اړه یو تیړنه کوو چې رواني غیزي په یو چات سدي مو کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېر ډېر دی یا مثلا دیو فلسفي دیو خوښار او دیو پوه انسان رواني حالت شي څومره تری زوريږي اوس په خو لازم هم د خولي او زورم دی د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشه مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا مو کې ډېر دې ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولې شو مونډلې شو او پغې کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي او دا په شعر کې وړاندې کولې شو نو نور ډېر شان مکتم مونډلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډېر خره زی ځکه دا بیت او شعر نسبتا د خبرو ته ډېر خلګيږي نو کبیا تشریح موشي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم روپونه مل ادبیات هم لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانه به ما فکر کړه او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوست دي له غوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چکار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي د برخې ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر خشای هم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړولې او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زه پالو زه بیا یو څه هغه د کپامې سلای وای د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کاري ساید ډیر ده او خاصه نو د نوي ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هره پوهنځي انتخابوي او غواړي چې په دې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړلې شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي کوي اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالیته څه لیکوالي ته څولې است
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او مو به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین دي انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه څوخت رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې ما سوزې مې او اقتصادي ډول مې څاټ کې اورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي لې او چا سره څو په هتا کې یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستلو کما ډیر لستلو کما ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولي کما او د چا د استفادې وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شو د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکړي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي خو ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په دې برخه کې هم تر یو څه د حقوقي نو زوایم چې یو شاته مخیر رسیدي د لیکل لارې دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو ځخپل د روپانی په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې زفا کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو یو خیر رسیدلی چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي فکر کوم اینشټاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو د خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه زه سره داد او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لا چې کابل ته او یا د ژبو له سوز سره مخ وي دا غوي د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي چې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس لولې او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تر توګه ډیر څه خپل نزدک کوي
دا بالکل زه بخیر سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه په هغه بخیر ډیریږي او دا د څو لته نه لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده یو ویلته دا د چ موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بلورځي په بل کې ولې مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوم خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړی او دریم خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کیول چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوینو تابان دوی کاری سهام ورته ګوري که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ول مثلا ته یو څول ول او په دې انګیزه ول چې یو چاته خیم یو څوک چې غرام زباید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ په خو دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعل هل خزر مصرفیتونه میخي ډیر وي ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په ډیر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت تور سره مې زو کړای شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې پدې لای دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځ څومره وخت ونی چې کله به وشي خو څه لګي یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا څه کوم چې اوس اروپانی ته وخت ورکم او ارڅ چې په روانه کې کشباړوي یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په روانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه لولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر خبر ده خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کلا سات انګلیسی ته ورکوم هغه د بورس ورک دریم اورز بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساتو که خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسی خو زه کورس کې ولا مزه که کورس به تر ټولو خدای کله چې یو څوک دیو چا تر برابرای لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی نو دوه ساعته کورس وی هغه د مسلم تنگ خو سره غلی د خدای کیفیت هم ډیر لوړ دی علی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر ښه زمي هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزینم ډیر اماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژو د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغوړو چې په طبي ډول شپه زده په ډیر کې ویژو د تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژو د تکول ده کنه دا د طبي زده شي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه ژب زده کړه نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان ناراحت وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خیر دا به سبا دوا وري به وایم د دوا درس په یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده لپاره زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر می ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر ټماټه کوي یو څو وخت تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سروکار ملامه غشه به سرش مثلا فکر ما په ماغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم دا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم درغلته وي اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا به کله کله تنګوونکي اوسي نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی بهترین لاره ده په برخه کې تکول شو سره خبرې وکړي او کې بیرته خپل هغه څه د لیکلې دي پریس لای کړې غلطۍ درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخ افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لارې بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نیسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږه ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا د غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو خه خبره دا ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړی په کوم سمه ته ممکن زمينه نه مسايديږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبرې وکم دا زمينه راته مسايده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اور اول ورځ کې چې ورته کې نسمه غو پیرنیو هیڅ مسر اور باندې نه خلاصې دي چې څه دی خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دومیاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مینه کوي چې زوس په یو بل جواب دغه سریال ګورم. ا د چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود وو، مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي، نو بیا به هغوی محصلین ډېر تنګ ول ژبې سره او نه به زده کړي، ولې زه له ستونزو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه راته معلومه. نو چې کله فارسي زده کېدلی شي، یا داسې ډېر ځوانان پېژنم چې هېڅ هېواد هم نه لري او حتی دوی له فلم اردو زده کړي ده، نو انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلې هم خوند نه کوي، خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه، او دا وایي نه هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړه؟
مخکې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېره آرامي به نه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي، مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو، وایي ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه، وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنه ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د محصلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅرخو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي،
همدا د معنویاتو پورې وایي. غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي، دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جي کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي، هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، که نه پکې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسه کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره اول اخیسته، نو هغه ځوانان ورته ډېر خوشحاله دي. او دا د قبایلو یو لیسه ده، نو دغه ماسیلین بس د کوم کې ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو کې چې ملګری احوال واخیست کشمیر هم معلومات سره خلک کتابونه وړل
مطلب دا تاسو هغه د هندی مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خدای زو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه دا 30 میلیون ټولنه کې زر ټو کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیر لې شو کوي ملت چې خو یار ونوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخ کې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي او کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي